السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر هذا شيء ملقري ملتنا زمان فنظر كيف
بل اوریدون که لرود ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او په تخنیکی چارو کې طاهر روحان مرسته سره کوي د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کړکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړې او یو شمیر اهداف یې په نښه کړل. د حمله د سیمې او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پرولی دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به دې احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره یو شمېر سیاسي، پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولی شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغېزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلی شي. دریم اقتصادي اغېزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغېزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې نانری او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو تبندې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا بې ثباته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دی چې دغه سره د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دی. دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهار شنبې په ورځ د مئی ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان له مخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کیدی. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږویشت ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
لکه په راپور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې به له کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته خرغلست وایم. لومړی ښاغلي حافظي ته ورځو او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هڅې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغېز ولري؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډیر تړلی دی په پاکستان او په هندستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنی ایشیا هیوادونه، او عمدترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچی بندر دی او د واګي بندر چې د مځکې له لارې زمونږ مالونه هندستان ته ځي، او هندستان مارکیټ موږ ته ډېر اهمیت په دې لري چې یوازینی مثبت بیلانس سوداګري د افغانستان هندستان سره دی، یعنې زمونږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر بتل شوي دي، د هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرونکو لپاره او موردین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسوي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې کرکه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي، مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لارې منځنی ایشیا ته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو، حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه وو، نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به یې ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حد ته ورسوي چې مثلا موږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړي دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا 300 میلیون ډالر هندستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو، مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو، او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا 300 میلیون جیني کم شي، مولدین د افغانستان په شته ډیر ضرر کوي، چې مولد په شته وکړل د کار ځای له بینه ځي، او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو، مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ ایشیا څخه واردولی شو، ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره، دا سخته تمامیږي پر موږ.
بله، او خپله د پاکستان اقتصاد هم وروستي راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډیر پوروړی دی، نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا 1 میلیارډ ډالر سوداګری شتون درلودل، واردات او صادرات خو بالکل بند شو. دا چې بندیږي په دې معنی دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم پکې ضرر کوي. د دواړې خواوې، داسې نه دی چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاعرت ته اړتیا درلوده چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی، او همره تاوان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بې وزله هیوادونه لکه افغانستان غوندې دا هیوادونه کوي، شاید هند ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده، تقریبا اوس د څلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا څلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د 1 میلیارډ ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید نه خالص داخلي تر 3 میلیارډ څخه اوښتي، ترلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدینو لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت د هند خو ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي د دوی لپاره به هم فکر کوي چې ل اقتصادي پلوه یو څه زیان وی او کبنه وی.
بله، یو زیان دی دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات د کور کرایه زیاتیږي او د هغوی لپاره هم مشکلات پیښیږي. متاسفم.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د افغانستان د اقتصادي
چارو ورکوله
او ډیر زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې دمه برخه واخیستله. موږ تاسو په پویګو چې تاسو وخت کمو، خو ډیر مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو امرستیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره او برخه اخیسته، خو دوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حالت لیو، نو په دې خاطر وینې شو کولای چې تر پای رسره وسی. خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی، دوی ته هم خراغلاست وایو. اتمر صاحب، خبرونه ته خراغلاست، لمړی که لطفا لمړی خپل هغه یو عمومي تصور د دې جګړې د پیل په باب کلمو چې لمړی واوریدل چې دا جګړه له څو ورځو ګواښونو او ناندریو وروسته ونښته، اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه و؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله. دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي، ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه، داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړ پولو چارواکو سره د نراندرا مودی کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې و، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن موږ په هغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بلې خوا نه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې و، یو په باولپور کې و بل په کوفرا کې و بل په کشمیر کې و. نو هندوستان دا وایي چې منګ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي، داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي. او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پیل له همغه ځای و. اتمر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خبرې وکړئ او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړئ یادې کړئ، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 یو سلو یولس یو اوریدونکی د اوس لا په مستقیمه اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمار نه وی وایست.
ډیر زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمت ته، قدرمند اوریدونکو ته، نبی الله زبلی دا وخت له غزنین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلی صاحب،
اتمار صاحب میلمت در سره خبرونه کوي.
ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته. مهرباني،
ډیر مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې له جناب اتمار صاحب خپل پوښتنه له ډیر وخت وروسته باید مطرح کړم. زه فکر کوم، یعنی موږ ته شاهدان یو دا چې په افغانستان کې تقریبا که ته هم موږ کشران یو، ته نه ته مو د انقلابونو په یاد کېږي چې څو انقلابه تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی. د افغانستان هغه دوه ګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی ده چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوو، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد تورې غوړولی ده چې هغه پکار نه ده. تر څنګ یې د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو له اتمر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي واوسي، هم د پاکستان بل افغانستان سره هماغه رقم ګاونډیتوب لکه څنګه چې پخوا وو، او که چیرته هلته جنگ واوسي، جګړې واوسي همداسې لکه څنګه چې اوس هره ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریځ غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رسیږي، زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته ایستاروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېر زیاته مننه تکل صاحب.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه زبلی صاحب. اتمر صاحب تاسو خو سوالونه حتما ځان سره لیکئ، یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به د دواړه پښتنې یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پوهیږئ. له ښاغلي اتمر زموږ میلمنه څه پوښتنه لري؟
قربان سلام محترم تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ به ساتل حدا تل د هلمند ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشه، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدای پاک دې خوشاله کړي. سلام تاسو میلمه ته، ما موضوع ان شاء الله دغه د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل، د پاکستان او هند د روسي کړکېچ په اړه پوښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پوښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترم، دا کوم کړکېچ وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابین راغلی دی. تکل صاحب محترم، موږ دا شل کاله د جګړو قربانیان یو، مثال د خبرې دا تاریخوالي موږ ولیدې، نو موږ کله د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکوي. لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په دا شلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړي دي، در په در یې کړي دي، مشکلات یې د افغانستان خلکو ته جوړ کړي دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دیجی تکل صاحب په عام ولس مې ډېره خوا به دیجی تکل صاحب، ځکه موږ د جنګ قربانیان، موږ دا شل کاله د جنګونو او دغه تاوتریخوالي تجربه کړله. او د اتمر صاحب محترم سره ما دغه پوښتنه ده، لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړله، پاکستان اکثره زموږ د میوو پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، داسې انګور ورسېږي، دغه د حاصلاتو پر وخت مثال د خبرو دی لارې بندې کې هلته غټ غټ مشکلات جوړ کړي. زما د اتمر صاحب محترمه صاحب هغه پوښتنه ده چې د زموږ ملي تجاران اوس دغه توانو دغه نه لري. ګورې دلته که مثال انګور خرابېږي هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب موږ سړې خونې نه لرو چې مثال دغه دغه چې دی که دغه انار که دغه انګورې مثال دلته خوندي شي د ډېر وخت لپاره. پاکستان هېڅ تاوان موږ پاکستان ته تاوان نه رسېږي. تکل صاحب ګوره که دغه کیلاوې خرابېږي مثال کې دغه سمالټې خرابېږي هغه خواته سړې خونې لري محترم تکل صاحب هلته هغه لندې میوې چې دي یا جوسان ځینې جوړوي مثال د خبرې یا نور داسې اوس رومیان دي خرابېږي بیا هلته روب ځینې جوړ کړي مثال د خبرې ګورجا ځینې جوړ کړي نقصانات دوی ته دونه نه رسېږي. یو زموږ افغانستان دی چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجارانو ته مثال پر ملناو ملناو په کروړو کروړو تاوان نه رسېږي. اتمر صاحب محترم زما دا پوښتنه ده چې د زموږ ملي تجارانو اوس پیسې نه لري چې دا سړې خونې جوړې کړي که څه وجه ده.
ډېره زیاته مننه ابطال صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي راډیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لمیلمنه خپل نظر خپل سوال مطرح کړئ او نظر ترې وپوښتئ. نو اتمر صاحب تاسو پوښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوئ.
مننه تکل صاحب. د زابلي صاحب د سوال په مورد کې باید زهر زکم. ګورې پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي او مخصوصا د پاکستان استخبارات ISI او نور ISI سره چې تړلي دي هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ISI او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسې د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورکوي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بند وي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه دی چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادراتو وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زموږ ملي سرمایه ده. د تجار پیسې زموږ پیسې دي، زموږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي او پاکستان دا کار کوي. دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي نو دوی ګټه کوي.
اتمر صاحب کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکېچ باندې او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم که له همدې زاویې لطفا وګورئ.
جنرال صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړه او بیا یې یو بله خبره اضافه کړه چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دی، آیا سرطخانې که موږ جوړې کړو دا زمونږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي که زمونږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم هماغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی، تاسې ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنۍ آسیا هېوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. یعنی دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو، باید د دې دپاره تجویز ونیسو او هغسې تجویز هم ونیسو چې زمونږ د خپل تجارانو دپاره سرطخانې هم جوړې کړو. دا هم زمونږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده. ستاسو غږ موږ نه اورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اکمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کی او باید داسې یو شرایط رامنځته کی چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوي چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لاره روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړي دي. فکر کوي دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکل خبره دا د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغسې چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنی دوی سره کوم هېوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هېوادونه ډېری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده، هغوی هر یو هېواد مثلا که تاسې چین وګورئ، چین د ایغورانو نه ویره لري او دا غواړي چې ایغور دې هغومره پیاوړی نه شي چې د چین هېواد ته یا د چین خلکو ته دوی ساده به ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویره لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره او دې سره نږدې دوی کار کوي، او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هېوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی، دغه هېوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجه نه دغه هېوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هېوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره مثلا اروپا سره، امریکا سره، نورو هېوادونه چې دي، روسیې سره مثلا، ان سره د ټول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټول سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګر چې دوی وایي چې مونږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندیښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې وروسته له دې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي، په دې نامه چې د پاکستانی طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، له دې نه وروسته د دواړو ترمنځ یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف ولري دوی طالبانو سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره، دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت به زه وایم، علت دا دی، ګورې، تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق رسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق لپاره ډېر لابیګري وکړه. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای د دوی مشاورین ناست وو. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو، بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر وکړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې وو، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی؟ یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنی که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي؟
ګورې، دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بل هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځئ. یعنی دا خو هم له امکان نه لرې نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړي دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوږی باندې بدلې شوې وي. کله دې نظر ورته وګورئ، داسې ډېر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاري.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسې که دا خپل افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه همدغه څه کې دا نور دلته تاسو وګورئ په سیمه کې په پاکستان کې په ایران کې دغه د ایران انقلاب تاسو وګورئ د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغی د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکر ډله وې د دغه خمینی سره او هغوی سره توافق کړی و چې ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې اعدام شول ووژل شول او قدرت ټول خمینی ته او د دې اخوندانو ته پاتې شو تمنن دا ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي نه هغه چې یاغي شي هغه چې د مسیح نه ووزي هغه بیا کېدای شي یو تهدید وي هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره
پاکستان څو څو ځلې تور لګولی چې ټي ټي پي سره هند مرسته کوي او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوڅ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي د بلوڅ د استخبارات او بخې د بلوڅ بلتون پالو مسله کجلا پریږدو او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي
کوري استخباراتي مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی یعنې هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسې وښیي ځکه ټول استخبارات دي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي نو زه دا هم ردولی نه شم هم تاییدولی نه شم ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي دغه ټول مثلا د هند او پاکستان که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه یې کوي او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیادې هغه کوي تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی نه پوهېږم چې دا لشکر طیبه دی دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي ډیلي کې یو کار وکړي د هند طیاره وتښتوي دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي او دغه ډلې دي په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ دا څو ځلې دوی تقریبا پنځه ویشت بېتي وبخې پنځه څلوېښت هېوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړي دي په دې برخه کښې او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو یعنی د پاکستان ادا دا دی چې موږ پنځه تیارې د هند غورځولي دي دا موږ دپاره کافي دی موږ نه غواړو نور تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو
ډېره زیاته مننه اتمس صاحب بیا هم تاسو راسره یاست د خپرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
بله دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی دا دوی دغه سره کوي نه خو پاکستان جنگ کول غواړي نه دغه د خلکو ته یو تشویح ورکوي چې والا مردا کو آکو پاکستان چې جنگ کولی افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږه افغانان پر موږ خوشحاله کېږي خفه کېږي پاکستان سره درېږي هندوستان سره درېږي نو دا خو غاړه کې کېدای شي پاکستان خپله دا کومه اته ویش نپاره چې په وسلوال جګړه کې مړه شوي دي شپږ ویشت کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی هندستان پاکستان چې جنگ کوي یو 1400 میلیونه د پوج دی نو د پاکستان 1.5 میلیونه پوج دی دا جنگ یې کولای چې هغه دغه باندې راوز غلین کې دای سلا پاکستان لاندې کړی وای خدا دنیا ته یو غولول پیچولا مو راکو دا کو الته افغانان راړی دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی
تاسو وبخې یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي
احمد الله د افغانستان څخه تخار ولایت خوجغار ولسوالۍ
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده په څه اساس یو اساس یو بنسټم لري چې همداسې فقط فکر کوي
ما اساس دا چې ماجر دی دا وسومره په ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دي دا وس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشينري ګرځي دا وس موږ ډېر کومان راغلي دي د پاکستان دا وس را روان دي یعنی خالص سر راستلای سي دغه ځا چې کدايه سي د سر خطرې هم می د عزتي خطرې هم می نو وزالت دغه ګلولي سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
نه هند به شریک نه وي خو هند خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانان ته ضرورت لري ولی چې 14 میلیونه پوچ یو ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودرې د مسلمانانو خوا پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خوا کې ګوره د لاسي
مننه سلامت وسی حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتمس تاسو تڅوم راز زړه د مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا بده دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان لخپل خاورې وباسي البته شک نشته چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خو دا چې دا به یو عمدي عمل وي د څومره ستاسو زړه تلویږي اتمر صاحب
ګورې دا خو دې اوس مسله نه ده کله چې هند او پاکستان خپل ازادي واخیسته او دوی بیل شول یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پاس څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه دا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1951 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورې هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ دغسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسو ګورو په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي، د دوی ځای په ځای کول، د دوی کار پیدا کول، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت به هغه سره مواجه. خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار په دغه حکومت باندې راولي، او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار په اولي باندې وړی، نو دوی داسې هدف لري. لیکن د هند او پاکستان جګړه دوی رقیبان دي، دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړې، دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي.
اتمر صاحب، ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې ملګري ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي؟ که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف وبخښي، شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې
مونږ هم شهباز شریف
شهباز شریف دا خبره وکړه چې مونږ خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې مونږ پنځه الوتکې د هندوستان راغورځولي دي، او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې مونږ نور غچ نه غواړو، مونږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به مونږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حملې وکړو نه په اقتصادي مراکز باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې وویشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې مونږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، مونږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، مونږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې مونږ نور غچ نه غواړو، مونږ پنځه الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دې وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یوه بله خبره هم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې مونږ خپل غچ اخیستی دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډېره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستی دی.
دوی خو دا وایي چې مونږ پنځه تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بل هم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته مونږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې مونږ ویشتي دي، نور خو میزایلونه و چه اغا دستی سیستم پا پاکستان که فکر کن چه نشته چه اغوی دی میزایلو مخوانی سی لکه چه پا اسرائیل که ده یا پا ایران که ده نو پار صورت بل خبره هم داده چه دی ایران دی خارجه چار وزیر پاکستان تا سفر دلده او نن احتمالاً گرچه اغسی وقت چه ده بعد هند تا رسیدله و تروسه نده رسیدله خو دسی ولکی چه نن با کم وقت که ده هند تا هم ورشی نده هم که دهشی ده سیمه ده وادون ده خانه او حدسهی چه ده ده داره وادون ترمینز ده جگره پراخه نشی.
اکمر صاحب تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږ الوتکې ویشتلی دي، هغه هم معلومه نه ده، او ځنن دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلی وو د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې د هغه لپاره دفاع هوا سیستم نه لري یا مدافع د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کدی څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی گرچه ده پاکستان هم پیاره ده، زداسه نوائم، لیکن ده پاکستان پو پرتله ده هند پوزی زواک دیر ده، تجهیزات دیر دی، الوتکی دیر دی، تانکونه دیر دی، لیکن دواره اتومی هوادونه دی، بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اتومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه که پیوره یا هواد ده، یعنی دسته ده اگمهار جنگ قوت پاکستان سر نشته، زم دسته فکر کنم ده نظامی ارخه دسته و لیکن هند بیا دغه توانمندی لری چه خود تجهیزات لری، خود اردو لری، خود امکانات لری، الوتکی و تانکونو دیر لری او تجربه هم دیر لری.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دواړو ترمنځ کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرائیلو په اندازه د دومره جګړې د اوږدولو توان لري، له نظامي پلوه دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن، لیکن هماغه وخت اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیوه، د اردن نه ونیوه، او په هماغه وخت کې صحرای سینای د مصر نه ونیوه. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه صحرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي، تمغه وخت کې پس له جمال ناصر چې هغه رئیس جمهور هغه بیا دا کار وکړو نو بیا اسرائیل هغه سره سیمه ورته خوشي کړ لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سیمه د لاسه ورکړه او همداسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي هلته تجهیزات جنګي نظامي لري پایګاوې لري او ټول سیمه د
ډېره مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي و په استاسو مایکروفون استاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پایته ورسیده د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونه مو په خدای سپارو الله مو ملشه
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
Thank you. سر کی ملنگ وسیما زہابی تالی پتنگ وسیما زلیلا سر کی ملنگ وسیما سداشنا پتو مترنگ وسیما زلیلا سر کی ملنگ وسیما سداشنا پتو مترنگ وسیما زلیلا